د امریکا غږ ډیوی نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې به لا پیاوړي کوي. دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې په پاکستان هم غږ کړی چې ترهګري ډلې دي د هند پر ضد د پاکستان خاوره نه کاروي. پاکستان دا بیان یو طرفه بللی او ردونه یې کړې. د امریکې د کانګرس غړو د زیارت په ورځ په شام کې د صدر بشار الاسد د واک نسکورېدو وروسته هلته د چین او روس د اغېز زیاتېدو خبرداری ورکړی. د بلوچستان صوبې په هرنایي ضلعه کې د کویلي د کانونو د خواریکښو په یو ګاډي چاودنه وشوه. چارواکي وایي پېښه کې د 11 کسانو نه هم زیات وژل شوي او شپږ ژوبل دي. وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د کسټمز ادارې د چارواکو په ګډون څلور کسان تښتولي دي. بلخوا د پاکستان په وزویلي خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان 10 وسلوال وژلي دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
ستړي مشه زه ساسو قربانه منزه شهید خبری خپرونه کې درته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د فبروري 14 نیټه د کال د 2024 دا مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د شپې 9:30 پاکستان کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی. په خبرونه کې نن مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې را سره د خبرونه تر پایه مل پاتې شئ. د امریکا او هند ژورې اړیکې آیا د صدر ترامپ سوداګریزې مالیې یا ټریفس او غیر قانونه کډوالو تګلاره د تعلقاتو کمزوري کیدلو سبب کیدای شي او کنه؟ آیا داسې مالیې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې هم څه اغیزې لرلی شي او کنه؟ په تېرې خپرونې کې په همدې موضوع باندې کوربه رحمان بونیری د افغان اقتصاد پوه محب اقبال سره خبرې اترې شوې دي او بحث شوی. راځئ چې په ګډه سره واورو.
د دوو ملکونو ترمنځ د تجارتي راکړه ورکړه چې کیږي، کوم مالونه چې د هغه ملک ناراضي امریکای ته او یا د امریکای نه زیات هغه ملک ته، په دې باندې یو ټاکس یا لګول کیږي چې تعرفه ورته ویل کیږي. پښتو یا فارسی کې ورته تعرفه وایي. په هغه یو د لاس پرسنټ نه شروع تر 25% پورې کله لا دا دې پورې اړه لري چې هغه ملکونه څومره سره په دې کم ټریډ ډیل چې لري یا کم د تجارت په اخله باندې چې دیو کما هوکړه سره کړي دغه مطابق دی یو بل باندې ټاریفس چارج کوي. په امریکا کې چې کم باس روان دی دا باس د ډیر وخت نه دی، دا باس نوې باس نه دی. په امریکا کې دا نظر دی چې د امریکای چې کم لوی قرضه ده دا یو تاثیر د دینه دی چې امریکا د نوري دنیا نه ډیر اخستل کوي، یعنی ډیر تجارت ډیر شیان واردوي او لږ صادروي. نو د دغه د جوړولو لپاره دغه وسنه باس روان دی. بلې او په دې کې هند هم شامل شو. دغه ورسته اعلان چې ډونالډ ترامپ وکړلې پاغه کې ویل شوې دي چې هر ملک په نړۍ کې کاغه دوست ملکی او که غیر دوست ملک وي د امریکای چې څومره تعارف د امریکای په تجارتي مالونو باندې لګي، امریکا به متقابل تعارف دغه په مالونو باندې لګي. د تاثیراتو د نگانه په زدمره ویم چې دا کولای شي چې نړیوال اقتصاد ډیر زیات ګډوډ کړي او ډیر زیات چوندا په ډیر سرعت سره دا تعرفي لګول کیږي. وخت ډیر زیات پکې نشته دی، اکثرا کله شل ورځې یا کله یو میاشت وخت ورکول کیږي. دا کېدای شي چې دغه د تجارتي راکړې ورکړې دغه وضعیت ډیر په ډیر سرعت سره ګډوډ کړي.
او محب اقبال صاحب، ما پښتنه دا هم و چې دا خود امریکا او کینیډا، میکسیکو یا هندوستان یا چاینا ترمنځ لاندې ده، خو آیا داسې یو هیواد مثال په توګه افغانستان په دې معاهدو کې شامل دي؟ خو د دې اثرات هلته کې دي شي امکان موجود دی چې په نورو نړۍ کې په دغه شان شاته پاتو یا غریبو هیوادونو باندې پریوزي د دې نړیوال اقتصادي جنجال څنګه
کاملن شته دی؟ دا ګوري ټاریفس چې دی په اقتصاد باندې ډایرکټ تاثیر لري. هغه ډایرکټ تاثیرات دی په امریکا کې وي چې امریکا کې چې کم شاند دی او د نورو ملکونو نه راوړي داغه قیمت بجیږي او داغه هغه د وارداتو مقدار به کمیږي. بل د دې تاثیر په هغه ملک باندې چې کم دغه ګډز یا دغه مواد صادرې پاغي باندې به یالته به چې کوم کمپنیان دي کم تولیدونکي دي کم زراعتي تولیدات باندې چې تعرفي لګي چې کم فارمرز یا کم دهقانان دي د دوی په انکم باندې به تاثیر لري. غیر مستقیم تاثیرات د دې په ټوله نړۍ باندې کېدای شي. کله چې لوی هیوادونه د امریکای غوندې لوی هیوادونه او د چین غوندې لوی هیوادونه په اقتصادي راکړه ورکړه کې مشکلات سره پیدا کوي، نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي. کله چې نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي دا نو بیا په ټوله نړۍ باندې تاثیر لري. په افغانستان باندې په ډیر واضح ډول باندې تاثیر لري ځکه افغانستان د نړۍ د اقتصاد یو برخه ده، اگر چې ډیره کوچنۍ برخه ده ولی دغه نړیوال برخه به حتمن متاثر کېږي او هلته به د افغان تجارانو په کاروبار باندې به اثر پریوزي. کېدای شي چې کله دغه تجارتي مواد انتقال او د شین کمیږي د دغه تجارتي مواد تجارتي مواد د انتقال قیمت لوړ لاړ شي او دغه قیمتونه او دغه شین ټول به بل اخر د افغانستان غوندې داسې اقتصادونه چې اوس د نړۍ د اقتصاد سره ډیر وصل نه دي هم متضرر شي. ولی چون افغانستان په دغه وخت کې د نړۍ د اقتصاد نه ډیر ګوښه شوی دی او د نړۍ ډیر کم هیوادونه هغه سره مستقیم تجارتي روابط لري چې دا یو ښه کار نه دی. دا افغانستان باید دغه سیونه وسیږي ولی دغه بیا دغه یو بد وضعیت په دغه وضعیت کې دغه تاثیرات د دې تجارتي جنجالونو په افغانستان باندې یو څه کموي.
نړۍ ویګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې یو بل مهمه بحث هم لرو چې ستا سره به شریک وو. د امریکای صدر ډونالد ترامپ هند ته د جدیدو وسلو او مهمات ورکولو اعلان کړی دی، خو پاکستان د امریکای لوري هند ته د دوه وسري وسلو ورکولو په اعلان باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. غواړو چې ستا سره په چیړنه هم شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی دی د سیمې څخه چیړونکو او خبريال فخر کاکا خیل سپ. ستړي مشه په خیر راغلی کاکا خیل سپ.
مننه مننه
کاکا خیل سپ. کلمړی خو تاسو د پاکستان دغه اندېښنو باندې لګرنه واچوي، دا څنګه اندېښنې لري او څه ویلې دي پس له دغه ملاقات او د صدر ترامپ او د مودی ترمنځ کومې خبرې شوې دي او کومې ژمنې شوې دي؟
د پاکستان د وزارت خارجه لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی پای کې خو دا خبر پټاګه کړی دا چې د امریکا کې د وزیر اعظم نریندر مودی او د پرزیدنت ترامپ په منځ کې چې کوم ملاقات نه پس کوم پریس کانفرنس شوی دی او کوم مشترکه اعلامیه جاری شوی دا یک طرفه ده او هغه په دې باندې د حیرانتیا اظهار کړی دی چې شل کال راسي په امریکا او پاکستان اتحادی پارتنران پاتې شوو د سکیورټي حواله سره. نو پاکستان دیتا په دې نظر د دې غندنه کړې د ویلې دي چې دا د یو ملک په ضد باندې د پاکستان په ضد باندې یو یک طرفه بیان دي چې دوه هیوادونه جاری کړي دي او دا د سفارتي آداب چې کم دي دا د غیم خلاف ورزي ده. نو په سختو ټکو کې دا غندنه کړې ده او دا ګڼم چې یو طرف ته دا سختو ټکو کې په دا غندنه کړې ده. خو بل اړخ له زګورم پاکستان داسې چې د دې نو باندې د هند خو هم داسې سټېټمنټس راغلي دي چې زدا غړم چې د پاکستان په دې باندې دومره پک کوم چې دای دومره دیان بنور کی یا دومره توجه به دي د سټېټمنټ تنه ور کوي. د پاکستان توجه یقینا زمینی حقایقو باندې کم چې دی وخت په پاکستان کې په افغانستان کې پرتيال روان دي او په ګرد نړۍ کې او خصوصا د گاونډي چا پرچل کې چې روان دي نو د پاکستان غټ توجه په دې سيزونه باندې ده.
په خپل دغه بیان کې افغانستان باندې هم ذکر شوی دی چې ګواکي هلته هم په کار دی چې د ترهګر ډلو ته پلاس باندې یا وسلی ورنشي او یا هم د هغوی خاوره د بل هیواد لکه د هند یا لکه د امریکای پر ضد ونه کارول شي. که دې باندې تاسو لګرانه واچوي چې دغه پیغام څه معنی لري؟
بشکه منځه دا ډیره مهمه خبره ده او د دې فکر اظهار پاکستان هم وخت په وخت کړی دی او صدر ترامپ خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې زبر دغه وسلې ته واپسې ټوله خونه کوله، مطلب وسله او نور سامان کوم دین داغه مالیه دی خو 2 بلیون ډالر پورې دا زبر ته یو خبرې له وضاحتو کم منزه د بد مرغه ډیرو سیزونو کې مونږ د پمازي کې کتلې دي چې د امریکا پاکستان ته د هند په نظر ګوري، یعنی هند چې کوم تصویر غوښتي ته پېښ کړي نو په ډیرو سیزونو کې مونږ کتلې دي چې دا غي د فشار د لاندې بیا امریکا کوشش کوي چې پاکستان سره خپل معاملې ټیکي. خو زه به دا ووایم چې د هند د افغانستان حواله سره نور نه خوځنیم، خو د افغانستان حواله سره د دینه اکثر مس کیلکولیشن کیږي. زما یو مثال درکوم چې په جنوري 2023 کې اجي ډول د افغانستان په دوره او هغه دوران کې هغه ملاقاتونه کول او ٹی ٹی پی بیلې او بیا د افغانستان آرمی سره د روان وخت لپاره د کومک او د مستیا خبري ورسره کولې. دوی د دې نه نو خبر چې په اگست 2023 کې په افغانستان کې سچويشن څنګه بدلېږي او بیا موږ وکړل اوس چې ګورو یو طرف ته افغانستان کې د ترهګرې یا د دې وسلې د موجودګۍ خبرې د کمچې صدر ترامپ هم کړي کمچې د یو ان رپورت هم دی، خو بل اړخ له موږ دا ګورو چې هغه حکومت یعنی د افغان ګوري حکومت هغه سره هندستان خپل اړیکې ساتي اوس مضبوطی ورسره او په دیلی کې د افغان طالبانو د سفارت ورکولو هم خبر رواني، بلکې غالبا نومینیشن خور خبره شوې ده. نو هند په خپل د افغانستان والي سره کنفیوز دي او سو پوری چې دا کنفیوژن د دنه دین میل لري کړي څنګه چې په جوائنټ سټیټمنټ کې مخکاري چې هغه جیش محمد خبرې کوي هغه دلش کوي طیبه خبرې کوي ډېر زړی خبرې اوس سیزونه بدل شوې دي. د ټول تنظیمونو د نړیوالو خصوصا د امریکای اقوا د هند په وینا او د هند پرشر دلاته پاکستان چې کله په دغه تنظیمونو باندې د مشرف سره په دور کې بندیز نه لګول نو دغه تنظیمونو وجود ختم شو، خو آیا عقیده ختم شو یا خلک ختم شول؟ نه، هغه بیا موږ د ٹی ٹی پی په شکل کې د افغان طالبان په شکل کې د اظهار په شکل کې لکه نمونه بیا بدل کړ او خو هغه دغه تشکیلونه پاتې نشو هغه تنظیمونه پاتې نشو. نو زه دا غواړم چې د هند د کنفیوژن مخکار دي چې ما سره ذکر وکړو چې یو طرف ته ټول سونه چې روشن فکر زمون افغانانو په ګرد نړۍ کې یورپ کې په کډا کې په افریقا کې چغوی افغان طالبانو ته لکه س د عزت پستر غورتن غوي او نیوکه پک بل لختاغه هند چې د روس سره د تیر دولت سره څنګه پسنګ ولاړو نه غزي ما افغان طالبانو سره کینی هیته سفارت ورکي او ورته وای چې تاسو سره موږ د تجارت او نور لارم اوارو او تاسو فل سپورټ کو دا ګړم چې بل د کنفیوژن ښکار دی افغانستان والی سره.
سمدا مننه کاکا خیل سبدا به هم یادونه وکړو چې طالب چارواکو تل دغه تورونه بللی او تلوای چې دغه وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته نه دی لیدلې او د دې اکلا کار دونه کړي. دا ډیره زیات مننه تاسو ته خېشي به غواړم. د امریکای د کانګرس غړو د زیارت یا پنځمبه پورس په شام کې د صدر بشر لسد د واک نسکوري د وروسته حل ته د چین او روس د اغیز زیاتې دوه خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې په پاریس کې د منځني ختیځ په راتلونکي د بحث لپاره سیمیز او مغربي طاقتونو سره د کاته کړی ده. د کانګرس لپاره د وی او ای خبريالې کاترین جپسن رپورت تاسو موږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په پاریس کې د زیارت پنځمبه پورس د شام دراتونکو په اړه بحثونه کیږي. د نړۍ مشران د دې هواد د بے ثباتۍ نه د وترو په برخه کې د مرستې په اړه غور کوي. په واشنگتن کې د امریکای د کانګرس غړي وای د کې توله ساتل یو نازک کار دی.
ډیر زر ډیر اخکلتیا کولای شي نور امنیتی ستونزې رامین سکړي، خو هیڅ یا ډیر لږ اخکلتیا کولای شي روس او ایران ته بیا دا ورتیا ورکړي چې د پام وړ اثر رسوخ ولري او دا به اشاره هم ورکوي چې امریکا په دې کې هیڅ دلچسپی نه لري. دا به یو غلط اندازه وي. هیڅ غلطي مکوي او د بندیزونو زر لری کول ډېرې ریښتینی خطرې لري.
امریکې د 1999 هسه شام د طرح کړې ملاتړ هیواد بللې او په کال 2011 کې د پاسون د پیل راهسي د شام د حکومت او د چارواکو ملکیتونه تړلې دي.
که موږ د دغو بندیزونو بیا جاج نه اخلو نو داسې به موږ ټولو سیریایانو ته د اسد د ګناهونو سزا ورکوو. د شام انتقالي حکومت باید په دې خبر وي چې امریکا او نړیواله ټولنه څه تمې لري. د دې دا معنا ده چې موږ د یو داسې ټول شموله حکومت اخکاره او د اندازې لګولې وړ معیارونه ولرو کوم چې د قانون حاکمیت ته درناوی ولري.
د امریکې د کانګرس غړي وای شام کې د لنډمهاله صدر احمد الشرا سره باید په احتیاط چلند وشي. ریش ویلی الشرا په خو د اسلامي دولت یا داعش لاندې کار کوو او د القاعده سره یې بیعت کړی وو.
هغه سمې خبرې کولې او ډیر بد چلند چې هغه یې کړی او منلې دي هغه د تیرو وختونو کړنلارې وي.
د امریکا قانون جوړونکي په دې خبر دي چې د شام د نوي حکومت سره د چلند نه کولو خطرې سدي.
Iran must be kept out of Syria.
Iran باید د شام څخه وبستل سي. دا موقع دی ور نکړی سي چې زموږ شریکان او پسیمه کې زموږ ائتلافیان وبیروي او هم د دې سره خپل مخالفونو لکه چین او روس ته هم موقع نسو ورکولای چې بيخي وردن نسي او خالی ځای ونی سي.
خو د شام په سرمادا کې چرته چې دا وخت تړل شبي کلینیکونه د بیرته ستنیدونکو شامی کډوالو خیال ساتي په سیمه کې د امریکې د غیر موجودګۍ تاوان ښکاره کوي.
د امریکې هر یو ډالر چې د کلاری او په خاصه توګه د بشري چارو په مرسته کې خرڅ کیږي دا یو سرمایه کاری ده چې د امنیت او لږو امریکایي ځواکونو د ګمارلو لپاره لږو پیسو ته اړتیا لري. باید دا فوزیان داسې ځای په ځای سي چې د دوی ژوند په خطر کې وانه چول سي. موږ پوهیږو چې یو ډالر هم شام ته ډیر ارزښت لري.
چیرمن ریش وای په مالی مرستو کې ځنډ ضروری وو.
هر څوک باید حوصله وکړي. موږ به د دې وخت نه تیر شو او یو څه چې موږ پرې کله هم خبرې نه کوو او باید چې خبرې پرې وشي او هغه دا چې په موږ یعنی امریکا هر سل ورځې پس یو ټریلیون ډالر پور سیوا کیږي دا باید ودرول شي. دغلته د تلو په اړه به څه غوسه وي خو موږ به دغه ځای ته ورځو او د امریکې د ګټو ساتل به روان وي.
نړیوال مشران به د مارچ په میاشت کې د برسلز په غونډه کې د شام سره د مرستو په حق لا خبرې اترې کوي. واشنگتن کې د وایس اف امریکا د خبريالې کیتھرین جپسن د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د صدر ترامپ انتظامیه د امریکای نه د غیر قانوني کډوالو د وستلو خپل منصوبه په وتوندې سره عملی کوي او په لوی کچه غیر قانوني کډوال د کیوبا، ګوانتانامو بی او زینو نورو سیمو ته هم لیږي. د بی او ای الاین بیروز په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
په دفتر کې د لومړی ورځ نه صدر ترامپ غیر قانوني کډوالي یو قامي ایمرجنسي وبلله او په خپل انتخابي ژمنه د عمل کول وعده تکرار کړه چې په میلیونونو غیر قانوني کډوال به زر تر زر د امریکانو وباسي. خو قانون پوهان وای د ملک نه غیر قانوني کډوال وستل یو پورا قانوني عمل دی.
تاسو ته یو نوټیس صدر کړی شي چې پکې ستاسو خلاف کاروایی شروع شي. تاسو بیا پناه غستلو خواص کوي او په امریکا کې د پاتې کېدلو لپاره د خپل حق دفاع کوي. د کډوالۍ د دې پروسې په اخر کې تاسو د میګریشن عدالت کې جج ته مخامخ کیږي. که په اخر کې تاسو دغه مقدمه وبیلې نو بیا تاسو ته د ملک نه د وتلو امر درکړي کیږي.
مېرمن فلیما زیاتوي د ملک نه وستل زر هم کېدلی شي او پکې وخت هم لګېدلی شي.
دا ممکنه ده چې د ځینې کډوالو په وستلو کلونه ولګي چې تر څو هغه خپله مقدمه بیلي او داسې هم ممکنه ده چې ځینې کډوال امریکا ته د راتلو څو ساعت وروسته خپل ملک ته واستول شي او یا یې دلته کلونه شوي وي خو د ټرمپ د وروستۍ پالیسۍ تر مخې په ګنټو کې دننه ونیولی شي او د ملک نه وویستل شي.
د ټرمپ د صدارت د لومړۍ ورځ یعنی 28 جنوري نه وفاقي چارواکو تر اوسه د 8200 نه زیات کسان نیولی او نورو ادارو ته هم په دې لړ کې د مرستو خواست کړي.
مونږ له ډیر څه کول دي، مونږ په دغه کار کوو، مونږ داسې لارې چارې ګورو چې پکې ډیر کار وستل شو.
انتظامیا د کیوبا په ګوانتانامو بیا کې پوځي مرکز د غیر قانوني کډوالو د ساتلو لپاره کاروي.
دغه یو بل ځای دی چېرته چې مونږ کډوالو لپاره 13,000 کټونه یا بسترې لرو. صدر ټرمپ ژمنه کړې چې تر ټولو خراب مجرمان به ګوانتانامو ته بوزي،
خو په دې کار کې قانوني خنډان راولاړ شوي. په نیو مکسیکو کې یو جج د درې وینزویلا کډوالو ګوانتانامو بیا ته لیګل ودرولې دي.
This is the first time in US history that the
دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا په خپل خاورې نیولې کډوال ګوانتانامو ته لیږي.
د ملي امنیت دفتر وایس اف امریکا ته ویلي ګوانتانامو بیت هغه کډوال لیږل کیږي چې د وستلو اخیری امر ورته شوی وي او پکې خطرناک مجرمان شامل دي. هر څه که قانوني خندان شته، خو د ټرمپ انتظامیا د غیر قانوني کډوالو د وستلو کار لا زور ورکړی دی. د وایس اف امریکا الین بیروس د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی ګرانو لیدوم کاوبری ته خبرونه دا عوام لري. په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو، تاسو سره به شامل وو. زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په هر نایي ضلع کې د کوېلي عادت کارو د قانونو په خوریکه خو په یو ګاډي چاودنه شوې ده. چارواکي پیخه کې د یو لستنو وژنه او شپږو ژوبلې دو تایید کړی دی. د هرنایی ضلع مرستیال کمشنر حضرت ولی وی او ای ډی وته چاودنه او مرګ ژوبلې تایید کړی دی، خو ندی ویلی چې مزدوران د کوم ځای دي. راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی څخه په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
سلامونه تاسو وایس اف امریکا دی وګورې، زه حفیظ الله ستوري شیرانی ما د بلوچستان یلات په پښتني سیمه هرنای په تحصیل شارګه کې نن سهار یو چاودنه سوي. د چارواکو په وینا چې په دغه چاودنه کې لستنه وجل سوي او شپږشته پیان سوي دي. د هرنای د مرستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ په وینا چاودنه هغه محل سوي چې کله د کولی قانونو مزدوران په یو موټر کې لا بیلابیل سیمو څخه راټول سوي او په یو موټر کې ناسو د شارګي بازار ته روان وو چې په لار کې د ټاکري په نامه سیمه کې حالت د سړګاړې ته چاودیدونکو توکي پر چاودیدلې چې په نتیجه کې لستنه وجل سوي دي او وایي چې شپږشته ټپيان سوي دي. ټپيان دا وخت د کوټې سیول هسپتال ټراما سنټر ته راوړل سوي. د یادې پیښې چې کوم موټر چلوون کوي هغه هم راوړل سوي دي. پر دغه ټپيانو کې دلته د کوټې په د ټراما سنټر کې تر درملنه لاندې دي. لغه سر مش خبري کړې دي چې تاسو ته دغه پیښې د دسترګو لیدلې حال دراوړو.
موټر ما خپل چلوون سره داسې یو نیم بجټ یم شباس کول کمپنۍ باران کمپنۍ دا لیبر مرا خصو زو هغه سره ملزم لازمي مزاړي مخول ده اوس په ټیکې شل درم
هر په دا ځای سره راو رسېدو بالکل بس خالص درو بو سو ما یو یو په ما من جا کو چې اوس ما په ټیر بش ټیر بش ګر سره راو ګاډي زرا وته نو ګاډي داس په شل کې تا و داس په خان شل او په دا ځای کې اسټ کې تا و نو مو زین راو وته نو ما دوه یو مراو است درې کسان مو زو زین راو وته مور تقریبا دا کسان نور سره سره هغه از باندې پات شو یا نس پات
هغه تا ته نه دي
واش واش خبراتو خو ګیر زدل نه راکې نه راکې
غټو د ماکاو
یار دوه نه د ماکاو ګاډي تقریبا 20 میټر اوټ اخو ته
د چنو
اپرا وسر دا روټ زو هر جمعه ز بازار ته لازم د خلک راولم ورته ور کو دي زو رسوم کار علم دی دا رسوم د کمپنی له طرف زو دا
نو د ټراما سنټر د مشر ډاکټر ارباب کامران کاسی په وینا چې شپشت پیان چې راوړل سوي دي په غو کې د دوه حالت لا خطر سره مخ دي.
نو زموږ بندوبست صحیح دی. زما ګرد ډاکټران موجود دي، د ټراما ګرد ټیم چې دی زما غول الرټ دی، ال ډپارټمنټ موږ ګرد زلا پر یو پیج یو سیول هسپتال ټراما او زموږ سر سکیورټی منسٹر دا ګرد مشتاچ یو.
لبلی خوا په پیښه کې د وژل سو لاسو تنو کولکان مزدورانو د جنازي منځونه د شارګې د فوټبال په لوبغالي یا میدان کې ورکړل سو او لغه پس د غوی جسدونه د دوی خپل پلانې سیمو ته د امبولانس په واسطه چې هغه لړول سوي دي د چارواکو په وینا د وژل سو مزدورانو د ټپيانو مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا له اپر دیر سوات او شانګلي سره دی د یادې پیښې زمواري تر دې د مکم چانه د منلې خطر دی وړاندې د بلوچستان په بلابیل سیمو کې د داسې پیښو زمواري ناقانونه ګرځول سوي په بلوچ پښتونخوا شړلې چې د غفر غاړه اخلي لبلې خوا د چارواکو په وینا چې له پیښې ورستو هلته د امنیتي ځواکونو عسكر په لوی شمیر کې رسیدلې دي او یادې سیمه په ولکه کې اخسي ده او د پیښې کوم معلومات هغه هم ترلاسه کوي.
استاسو بیایو د وزیرستان ولوریتا وسلوالو په جنوبی وزیرستان د کسٹمز ادارې چارواکو په ګډون څلور کسان تختولې دي. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان 14 وسلوال وژلي. راځي چې تفصیلي د عدنان بیٹنی څخه واورو.
پولیس وای دا پیښه د افغانستان پولیس ته څرمه د بیرمل تحصیل شولم او اعظم ورسک سیمو کې شوې دي. د کسٹم سپریډر نثار علي، انسپکټر خوشحال خان او د وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن هغه محل وتښتول شول کله چې دوی د انګور اډې د کسٹم دفتر د معاینه ورسته وانه طرف هنفو. په سیمه کې په سوداګرو او عامو خلکو کې لدې پیښه ورسته ویره او اندېښنه خوره شوې ده.
نو د سیف الرحمن غوندې کس کاروباري کس چې دا یو محفوظ پته نشه هغه هغه واشه او سره ډاکټرونه هغه واشول سره د کسٹم ول هغه واشول نو دغه هغه کاری دغه بدامنی چې وی د مش په علاقې کې دغه مطلب دا دی چې موږ په خپل وطن په خپل علاقې کې هغه خپل کاروبار نه پرېږدي ګډ وزن پوراوی چیرو بل علاقې تدریم
له دې پېښې وړاندې له اعظم ورسک سیمه څخه هم د پاکستان ریډ کرسن سوسایټي او ډاکټر نومان خټک تشتول صفائی نو موړه د شریف کوټ روغتيي مرکز کې د وړیا تیبي کیمپ پر محل د وسلې په زور نامعلومه کسانو تشتولې چې ناروغان ته تیبي معاینه کفله د پولیسو او انتظامیت سرواکو په فایده د تشتول سو کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره لټون روان دی.
ازداد ایرونی چې اولاد ادمو ای جی پی سی نوستای یو سره ملشی دی فوجینا دی الیکاپټر دی د موډی پیو نوستای د یو سره پولیس تای پرځ کې چوکۍ لګیدلې دی خو د بد قسمتۍ نه دغه خلک په دابند سترګې پټې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې د کسٹم افسران یا تی وی کارکون کې تشتول کیږي. تر دې وړاندې هم تشتولو دا ډول پیښې شوې دي خو تر اوسه په تړاو کې څوک نه دی نیول شوی.
دا یو سترونګ میسج ورکړي حکومت ته چې په دغه علاقې کې د حکومت ریټ ختم شوی دی ځکه خو درنه داخلك تمچتي او سرکاري چارواکي په خپل اوچتي دي نه کم خلک چې د اولس ته پروټیکشن ورکي حفاظت ورکي ای په خپل باندې اغوا کیږي. دویمه خبردار چې په علاقه کې خوف هراس هم خوريږي او ورسره ورسره د حکومت هم نقصان کیږي ځکه چې ظاهر خبره ده د دې سره چې کوم سرکاري مشینري ده ډیسرپټ شي او فولي نه فنکشن کوي. موږ اوس هم ګورو چې د ماخام تاڼو ته آلموست تالي ولګي د دې نه علاوه هغه پټرولینګ نشي کولی ځکه چې دغه تریټ ورته چې افغان شي یا بریدونه پیونی شي. دریم د دې د ټیرر فینانسینګ هم یو مهم وجه ده مخکې خو صرف تحریک طالبان پاکستان خو سواړو واړو ګروپونه دي چې د خپل فاندینګ د پاره هم داسې کارونه کوي.
بل خو د پاکستان په وزوی چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې تازه عملیات ترسره کړي دي چې پترس کې 14 وسلوال وژل سوي او د پوز وینا د مخې د عملیات د استخباراتي معلومات پر بنیاټ ترسره شوی دي خو د مرجولې په خلل آزاد سرچینو ندیش هوائی عدنان بیٹنائی ڈیفا جنوبی وزیرستان.
تاسو د امریکا غاګ ڈی وی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري د سیمې خبرونو ولور ته بیا هم زوچې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي په لیبیا کې چې کومه کشتۍ ډوبه شوې ده تر اوسه په کې د 14 کسانو مړی موندل شوې دي او ټول د خیبر پختونخوا صوبې دي. په مړو کسانو کې 14 یوازې د کورم ضلع دي. عثمان خان د ځینې اغیزمنو کورنیو حال راټول کړی. راځي چې په دغه ریپورت کې وګورو.
د لیبیا زاویه خار کې د سمندري بندر سره نږدې ډوبه شوی کشتۍ کې سلور کسان د پیښور درمنګو کوچی آباد دي چې په خپلو کې نږدې رشتہ دار دي. په دوی کې دوه کسان اسماعیل خان او همراز په ریسکیو عملیاتو کې ژوندي ژغورل شوي. ابرار تر دې دمه بې درکه دی او د ټولو کشر انیس خان په دغه پیښه کې مړې موندل شوی.
د انیس چې کوم دی دا خو کم ایجو د تقریبا 8 پورې سبق ویلو، نو د بیا روزګار ته پلار سره مزدوری ته دکاندارې لپاره د کپڑو روزګار کې نو هغه لپاره مخه وکړه، نو دی روزګار کولو. او دا بل ابرار چې کوم دی د هم روزګار کولو، د ده واده شوی خو بچی غالبا یو بچی به وي، او د دیم دام ریج 22-23 سال عمر یو. دا بل همراز الک چې د دیم واده نه شوی دام ینګ دی 21-22 سال ایج دی. او دا بل چې کوم دی اسماعیل خان، نو د دې تقریبا 37 سال ایج دی، نو دا د دې سلور بچی دی غالبا.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی په نسکور شوی کشتۍ کې 3 شپېته د پاکستان وګړي سوارو، په کوم کې 9 محفوظه پاتې شوی دي. پیښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA چارواکو ویلي د پیښې وروسته په سمدستي توګه د پیښور په شمول بیلابیلو سیمو کې د سمګلرانو په ځایونو چاپی وهل شوي او په هڅو کې دي چې یاد پیښه کې ککړ قاچاقبر ونسي. د باجوړ صادق آباد پاټک سیمی سراج الدین هم په هغه کسانو کې وو چې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلو په تکل کې وو او په نسکوره شوي کشتۍ کې ژوند بایللی. د کورنۍ په وینا هغه په سیاسیاتو کې ماسټري کړې وه او په سعودي عرب کې به یې خواري مزدوري کوله.
که زه تاته ویمه زما د خویندې دلته کور کې پرتې دي، ماسخوتن کې بیګا ماسخوتن کې زه ورغلی یم او دا پرتې دي، بس لکرغړې واده ورېدو نه کړېدې شي نه جړلې شي آوازونه پاک نخیتی دی. منگ مهربانی تاسو وکیو، منگ دا کم مړی چې دی کدا ار څنګه دی پسې دی سرم نه پدی پسې دی خپیم نه، منگ له دو نه یو ټوکنه منگ لرا وړی. دا بس تاسو غاټه مهربانی، په منگ باندې ډیره سخته ده. د کلی گاوان خلک را روان دی، مړی نشته دی او جړشته دی.
دا وروستی کال 2023 په مهال د لیبیا نه د سمندر د لارې تلونکي یو شمیر کشتو ډوبېدو پیښې رپورټ شوي، په کوم کې په لسګونو پاکستانیانو مړینې رپورټ شوي او اوس هم داسې ډیر دي چې بې درک دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو نه ځوانان په غیر قانوني توګه یورپ ته د اوړېدو دپاره د خطرو ډکو لارو انتخاب کوي، په کوم کې د لیبیا لارې ته مرکزي ځانګړتوب ترلاسه دی.
ډېرې ځوانان یې پکې تباه شوې، ډېرې میندې بورې شوې او ډېرې تورسرې چې دی هغه کونډې شوې په دې کې. نو لحاظه خبره دا ده چې دا کوم حالات روان دي، دې ته موږ دا درخواست کوو دا خو اوشو نور داسې ونشي، داسې یو اقدام دی اوچت کې چې آینده لپاره د دې مخنیوی وشي.
مطبوعاتو د غیر قانوني تارکینو شمیري او تفصیلات راجمع کوونکې ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د کال 2023 د یو رپورټ تر مخه لیکلي، پاکستان په غیر قانوني امیګریشن کې د نړۍ په ړومبي 15 هیوادونو کې یو دی. رپورټ کې ویل شوي د کال 2023 په مقابله کې کال 2023 کې د پاکستان نه غیر قانوني مایګریشن کې 280% اضافه شوې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو په بلوچستان کې د ناقراری او پی ټی ایم د غړي علي وزیر او نورو نیولو پر ضد په کلا سیف الله خار کې لاریون کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي او نیول شوي مشران دې راخوشي کړي. نور حال یې د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې ګورو.
د پاکستان په ناقرار بلوچستان ایالت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو د پنځشنبه په ورځ په کلاسیپلا ښار کې یو بل لاروین وکړ او له حکومت څخه وغوښتل سپدې صبح کې د امنیت ډاډمن کړي او پی ټی ایم مشران دې په ځانګړې توګه د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر دې راخوشي کړي. په کلاسی پلا شار کې په دغه لوی احتجاجي لاروي نه غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، پی ټی ایم او انډیم شامل وو. د لاروین پس غونډې ته مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې بلوچستان کې وضعیت اوس مهال ډیر ګډوډ دی، حکومت د امن وضعیت قابو کولو کې پاتې راغلی دی.
دا چې په دې وطن مخ را کړی دی،
دا اجتماعي اور به په اجتماعي اتفاق وژني، په افغانیت به وژني، په ورورولي به وژني، په تاریخي یووالي قومي یووالي به سره اړي.
د بلوچستان حکومت تر اوسه د ملت پالو ګوندونو اوسنی دغه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو د صوبای حکومت بیان شاهد رین مخکې ډیوه ته ویلي وو چې سوله ییزه لاروینونه د سیاسي ګوندونو حق دی. صوبای حکومت هڅه کوي سو عام خلکو ته اسانتیاوي او د پرمختګ لپاره امنیت ټینګ کړي، خو د ملت پالو ګوندونو مشران غونډې ته وویل سپښتانه د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کوي او حکومت دوی ژغ خاموش کول لپاره له ټولو لارو کار اخلي.
نن دوی ورته وویل چې علي وزیر دا په منتقل کې سکرتا نه نه سکرتا واستوي، سبا به ورته وایي چې دا واستوي بل چیرې، هغه به بیا بل چیرې استوي.
د کامی اسمبلی یو پخوانی غړی او د پیټم مخکښ علي وزیر د بلوچستان ایالت په ګډانی زندان کې بندي وو. دوی ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت نور کزیو لپاره سند ایالت پولیسو ته وسپاري. د پاکستان په هر ګوټ کې د علي وزیر په وړاندې مقدمه سبسوي دي او حتی په محکمو کې وړاندې کیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ډیوا ټی وی، چمن.
په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خبریالانو د پی ایف یو جی ای تر مشرۍ لاندې د مطبوعاتو له کبله تر پارلمانه پورې د پیکا لانجمنه قانون پر ضد احتجاج کړی دی او په پاکستان کې یې د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په خپل تازه ریپورت کې پاکستان او سودان د نړۍ دویم خطرناک هیوادونه بللی دي، چیرته چې خبریالان له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخ دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې پیکا قانون د خبریالانو پر ضد نه بلکې د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ډی وی خبریال وقار احمد تاسو ته دغه احتجاج کوونکو سره غږیدلی دی او په دغه موضوع باندې ستاسو لپاره معلومات راغونډ کړي. راځي چې په ګډه سره وګورو.
کوشش یہ ہے ہم تمام جو صحافتی
د صحافتی تنظیموں حسدا د چ حکومت قانې کړی مخ کې لدی چې پری کړی وکړي د خبریالانو نه پښتنه وکړي چې دوی سغواړي مونږ د دروغجنو خبرونو ملاتړ نه کوو، خو پښتنه دادا چې د جالي خبرونو تعریف بسوک ټاکی. حکومت د فیک نیوز تعریف په پای کې د وغیرہ کلمه کارولې ده چې لمخې هر خبر جالي اعلانولې شي. زله حکومت غواړم چې دا او پیژنې سبا چې دوی اپوزیشن تلاڑ شی هم دا قانون با ددوی پر ضد هم اوکارول شی.
مونگ لہر لورے دا تاو تری خوالیخ کاریو لمڑے هغه پټ لاسونه پکې ککړوی چې کله مونږ لا درک کوي او کله مو په ضد جالی مقدمه جوړوي. څوک مو ټپی کوي نو څوک مو وژني. د دې ټولو ستونزو سربیره زموږ اقتصادي استحصال هم روان دی. موږ لا هرې خوا ځپل کیږو، خو پی ایف یو جی تل د ظلم په ضد مبارزه کړې ده.
یعنی کسی اور چیز میں ترقی نہیں کر رہا. پاکستان یوازنی پرمختګ دا کړی دی چې د خبریالانو د پاره د نړۍ د خطرناک ترين هیوادونو څخه یو خطرناک هیواد بلل کیږي. دلته د صحافیانو د وجنو پیخي او رستر بل زیاتیږي او هغوی خپل امنیت ته جدي اندېښنې لري. که څه هم په رسمي توګه پاکستان جګړیزه سیمه نه ده، خو د خبریالانو د پاره پکې د کار شرایط داسې دي لکه د جګړې په ډګر کې چې وي. نو نه پوهیږم چې په داسې حالاتو کې دا هیواد څنګه ځان جمهوری بلی.
سنسرشپ ہے وہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے.
پاکستان کی سنسرشپ یوازی دی دارو لخوا نه دی، بلکې پخپل خبریالان هم د یری لا ملا زیات سنسرشپ کوي. دوی په داسي چاپیریال کې کار کوي چې خپو هیږي ک سو وای نو ختمی با زورول کیږي. نو کا او وایو چې په پاکستان کې سیلف سنسرشپ درې چندا زیات شوی دا به هیڅ غلط نه وي.
د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ کې ترانسپورټران وایي د کراچۍ زیاتره ترانسپورټ د پښتنو دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په څیر یو ځل بیا د دوی د روزګار ضد خلک راپاڅېدلي دي او ګاډي سوځول یې پیل شوي دي. دوی وایي په خار کې ترافیکي پېښې کېږي او تور یې په دوی پورې کول کېږي. نور حال څه دي؟ راځئ چې د ډیوا خبریالان فضل عزیز او ذوالفقار بیټني څخه په دغه ریپورټ کې وګورو.
د ډمپرز ګاډو اتحادیې د شمیرو تر مخه کراچۍ کې د سونو په شمیره کې ډمپر ګاډي د اوږدې مودې راهسې د مزدورۍ لپاره چلیږي، خو په دې ورستیو کې د دوی پر ضد سازش شروع شوی دی.
چن عناصر هغه کوشش دا کوي چې یاره موږ هغه د پښتون د ماجر جګړه پیدا کړو. موږ دا وایو چې ترانسپورټ چې دی دا د سیاست نه بار دی. زما په ترانسپورټ باندې سیاست مکوي، زما په لاشو، زما په اکسیدن چې کوم شهیدان دي هغه هم زما دي. کراچۍ باندې د دوی حکومت دی، کراچۍ د ټولو ده.
نو موړي ویل په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د 1500 پورې ګاډي سوځول شوې دي او حکومت په دغه شر جوړونکو خبر دی چې کوم خلک دغه ترانسپورټ ضد سازش کوي. کراچۍ ښار کې پروستیو کې د ګاډو سوځول او خلکو راپارولو په تور د مهاجر قومي مومنټ مشر آفاق احمد او هغه سره څو نور کسان نیول شوي او جیل ته لیږل شوي دي. آفاق احمد په 9 فروری خبري غونډه کې ویلي حکومت دې غټ ګاډي کنټرول کړي کنه مهاجر ځوانان دې ثابت کړي چې دا ښار لا وارث نه دی. خو د پیپلز ګوند حکومت وای چا تبا د امن خرابولو اجازه ورنکړي.
گورنمنٹ کسی پولیٹیکل، کسی مذہبی یا کسی جماعت،
حکومت با د کوم سیاسی، مذهبی یا گوند او تنظیم په خبرو کې رانشي. چې څوک هم د نام نه جوړولو هڅه کوي یا ورتا لسانی رنگ ور کوي هغه تبا اجازه ورنکړل شي او سند حکومت به پر ضد کاروایی کوي.
سند حکومت کاروایی کوي.
هغه ویل په کراچۍ کې یوازې د غټو گاډو د وجې نه، بلکې د وړو گاډو او موټر سایکلو د غلطو د وجې هم پیښې کیږي او هغه د پولیسو کوتاهي هم مني. پرون بیا د سینسوبې د کورنیو چارو وزیر زیال حسن لانجار په مشرۍ د کراچۍ د امنیت او ټرافیک قانون عملی کولو په اړه غونډه شوې او د قانون کلک عملی کولو په اړه پولیسو تر کلکو ګامونو اخیستو ویل شوې دي. په کراچۍ کې په ډمپر گاډو مزدوري کوونکي وایي د پیخو تورونه په دوی لګول کیږي، خو د پیخو یوازینی ذمہار دوی نه دي.
او اوس موږ دې صبح کې وګورو، سند صبح کې وګورو، هم زیاته ور سره شروع پدې دي چې یو لسانیت طرف ته شهر روان دي، ځکه چې ترانسپورټ سره ټول پښتون وابسته دي. عمومي لحاظ سره چې وګورو نو دا پښتون کمزور کول غواړي پدې لحاظ باندې.
سند حکومت په کراچۍ ښار کې غټو گاډو ته د شپې د 11 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې وخت ورکړي، خو پرون بیا د ترانسپورټرانو د صوبایي حکومت سره لیدو وروسته دغه وخت د 11 بجو په ځای 10 بجو کړل شوی. خو ترانسپورټران وایي دا د 8 بجو تر راوستل شي چې دوی پورا مزدوري کولی شي. د خپل همکار ذوالفقار بیټني سره فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د اروپایي ټینک ټانک جرمن واچ لخوا خور شوی کلایمټ ریسک انډیکس CRI یا د موسمیاتی خطرو لړ 2015 ریپورت کې پاکستان د لاتینی امریکایي هیواد بیلیز او یورپی هیواد اټلینا پاس د موسمیاتی بدلون په حواله 2022 کې د نړۍ دریم زیات متاثر هیواد خودل شوی دی. دا وخت پاکستان او په خصوصي توګه پښتونخوا د موسمیاتی کوم ستونزو سره مخ ده او حکومت په دې اړه څه کوي؟ تفصیل یې درته مدسر شاو هاشم علي په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د جرمن واچ دغه ریپورت وای کال 2022 مارچ نه تر اپریل پورې د پاکستان شمالي برخو یعنی خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې ناڅاپي ګرمي سي واښوا. دغه ته په غرونو پرتی واوري پتی ځای اولی کې دل شروع شوه. د پاسه په بارانونو خوړونو او دریابونو کې سیلابونو شکل واخستو. چډومبیا، چترال، سواد، دیر چار سادا، مردان، سوابي او نوخار لا هوکل بیا د ملک لاندې پنجاب او سن سبوت دا سیلاب ورسېدو.
اوس زمونږ د موسمونو چې کم دي که نه، دا ساؤت ایشیا کولی که پوره د ګلوب واخلی، پوره ګلوب خبره کوم، دا فار د لاسټ 3 ډیکیډز یو 3.5 شو چې دا اوس هغه موسمونه نه دي او نه د هغه آب و هوا ده. دس هیز بین چینجډ ناو، دا اوس بدله شوې ده. یعنی مطلب دا شو چې هغه کم پیټرن سره به برسات کېدو جړې چې ورته موږ وایو هغه اوس نشته.
قورشوی سیڈنیز رپورٹ کی ویل شوی پاکستان کی دغه سیلاب په وجه 3 ملیون خلک متاثر شوی، یو زر وسو تنان مړ شوی، یو اشاریه 3 ملیون کورونه تباه شوی. رپورٹ وای د 1500 بیلیون امریکایی ډالر نه زیات پاکستانی اقتصاد ته زیان رسیدلی. اوهان وای سخت کال هم د موسمیاتی بدلون نښې ډېرې واضح دي.
پورو پاکستان پر بیس پانی کے منہ خبروں کو جنوری بارہ چیون آ دا لانگ ٹرم ایوریج نہ الگ ادا منہ سے ایریا ویٹڈ ایوریج واک لو نو پنج پنجوس فیصد سے دے نو کم شوی دی او دا خیبر پختونخوا اعداد و شمار چرا جمع کی نو ایریا ویٹڈ کم رین فال سے دے آغا دا خپل لانگ ٹرم ایوریج نہ یا نارمل نہ تقریباً سلوخت فیصد سے دے نو دا کم شوی دی نو دینا تاسو اندازہ لگی ہوئی شی سے سا کال کم سے دا جمی بارانونا یا جمی موسم سے انہوں آگا دیر اچھوا
چارواکی وای د خیبر پختونخوا حکومت د موسمیاتی بدلون د منفی اثراتو د کمولو لپاره د 2018 تر جون 2023 پورې 615 بیلین روپۍ زراعت، ځنګلونو، ځنګلي حیات، ترانسپورت او داسې نورو محکمو ته جاری کړی دي، خو دې کې صرف 210 بیلین لګول شوی دي.
زبا په مختو کې خبر وکم چې دا کلائمیټ چینج دی کنه او انوایرنمنٹل ایشوز دا د جنازې کټ دی، دا په شری کې وړو جی، دا صرف د گورنمنٹ کار نه دی. په دې کې چې کوم دی اکیډمیا شامل ده چې هغه اویرنس باندې توجه ورکړي، سټوډنټس تیار کی، یوت بس تاسو دنیا چینج کړي.
ډاکټر افسر خان وای زمونږ مذهبي عالمانو او میډیا لبا د موسمي بدلون په موضوع په خپل خطبو او سیډنوزو خبرونو کې ولست په هکول وی چې د روانو چیلنجونو سره به څنګه مقابله کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خیبر پختونخوا کې د کروندګرو اتحادیه وایي د صوبایي حکومت لخوا لګول شوی زرعي ټکسونه نشي زغملی او حکومت د هلته قانون ته بیا کتل وکړي. د مرکزی حکومت په وینا په ټولو صوبو کې زرعي قوانین منظور کړی شوی چې په ملکی آمدن کې اضافه وکړي، خو پوهان وایي زرعي ټکسونه به په پیداوار بدې اغیزې وکړي. تفصیل یې ستاسو لپاره د ډی وی خبريال ریاض حسین راغون کړي په ګډه به سره وګورو.
د صوبي کروندګروایي د حکومت لخوا په زمیدارو لګول شوی زری ټیکسونه به په هوی مالی بوج سیوا کړي. دوی وایي حکومت باید په کروندګرو د ټیکسونو لګولو په ځای هغوی ته مالی مرستې ورکړي چې په صوبه کې زراعت و د بیا مومي.
دی وخت کې زمونږ د خیبر پختونخوا چې کم زمیدار دي، نو کاغه وړو کې زمیدار دي او غټ زمیدار دي، خو زمیداری چې کم ده نو په نقصان کې روانه ده. او ځکه په نقصان کې روانه ده چې په هر فصل باندې زمونږ کم لګښت دی، کاسټ آف پروډکشن ده هغه دومره سیوا شوی دی چې د 1300 کلونو تاسو په دې مردان کې، په دې 400 کې او په دې صوابه کې چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې واحد دا چې کم ده نو ځمکه ده چې دا سنه سره شکل کې نیری نظام موجود دی او فصلونه پکې کیږي. زمیدارای کې ګټه وا نو زمیدارو به زمکه ولې خرڅوړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په شمول په ټولو صوبو کې د زری ټیکسونو قوانین منظور کړي شوی چې غټې ځمکه د ټیکس لاندې راولي او ملکی آمدن زیات کړي. په خیبر پختونخوا کې هم صوبایي اسمبلی د جنوري په 28 نیټه دغه قانون منظور کړي وو چې پکې په 50 اکړه نهري او 100 اکړه للما یا بي اوبو ځمکه باندې د 15% نه تر 15% پورې د آمدن ټیکس لګول شوی. په هانوایي د صوبایي حکومت دغه ټیکسونه به زری پیداوار متاثر کړي.
خلق د زمیدارۍ نه لاس اوچت کی دا خو خلکو په خواوی وي زمونه وې دا زمکه پدای کې تلې دا په ابیانو مالیه کې تلې. انګریزانو به دومره مالیه داسې زونه لګول چې خلکو بنو شو ورګول زمکه به دې زبات کړ پای کې پالیټیکسونو کې زمما خل دا اوس کم کار دی عمده کشانې او کار را روان دی.
تیر کال په اکتوبر کې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د 2 ارب ډالر پور منظوري ورکړې او اوس هم د IMF پلاوی د پاکستان سفر کړې چې د ټیکسونو جاج واخلي. د دې وړاندې مرکزی حکومت IMF سره لوس کړو چې په ملکی کچه به اقتصادي اصلاحات وکړي او د ملک دننه به د ټیکسونو جال پراخ کړي. په هغه کې د صوبو لخوا زری ټیکسونه لګول هم شامل وو. په پاکستان کې د دې وړاندې په غټو ځمکو ټیکسونه نه لګول شوي. سرکاري شمیرې ښایي د ملک د قامی آمدنې 30% برخه په زراعت مشتمل ده او 40% روزګارونه د زراعت سره تړلي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پیښور خار کې افغانانو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په مرسته داسې روزګارونه پیل کړی دي چې هغه په مرسته پیسې ګټي او خپل کورنۍ هم ساتي. هغه افغان کډوال وایي د روزګار پیلولو یې څو اونۍ شوې دي او تر اوسه کار ژوند ښه روان دی. نور جزئیات د فرید شنواری په ریپورت کې ګورو.
دا د افغانستان اوسیدونکو میرولی دی او په پیښور نصر باغ کې د بلبونو جوړولو یو دوکان خلاص کړای دی. د وای په دې دوکان کې هر ورځ 300 نه تر 300 پورې بیلابل بلبونه جوړوي
او د کاروبار لپاره کم دی. مونږ ته یو سیو سرویس پیچ کم دی یو د سولر سیستم یو لګولو. مونږ له 2,00,000 روپۍ نقد راکړلې او سنا 100 سره مونږ خپل غاړه کړلې. په هغه باندې مونږ دا وزاب واغستو او دا چکم د دې د میټیریل دی مونږ په دا میټیریل لاړو او بس الحمدلله لن روان دی. بس دا د مارکیټینګ کوي او بس شکر الحمدلله زه کوم پکې چالو دی. خاصه ختنه خوشاله
د بلبونو په دې دکان یا سند کې میرولی سره درې نور افغان کډوال ملګری هم دي او په دې کار کې اخته دي. د کډوالو نړیوالی ادارې یونیسیار شمیرې ښایي په پیښور کې داسې نورو لسو ټولګو ته د روزګار لپاره پیسې ورکړي او دې سره یې 310 افغان کډوال په بیلابیلو شخصي ادارو کې په کار کړي دي. فرمان خان هم په دې بلبونو وړو کې سند کې کار کوي. دی وایي په نږدې مارکیټونو کې بلبونه د جوړېدو وروسته په دکاندارانو خرڅوي.
بالکل تعلیمی اداروں کی جسم رالکان دل تدولسم نہ فارغ اشیاغی نہ رست پنوسٹیاں نہ او یا کالجون نہ ہوئی فارغ یا ہوئی تب جاب کے ڈیر مسئلے پہ حکومتی اداروں کی نو دا ڈیر یوخو موقع دا خلق ال پارا چ دلتا یونیسیار او سار ایس پی دی مدد سر دی مختلف روزگار نہ خلق تور کئی نو سنگ چمنگ تے دا روزگار دی لیڈی بلپن راکڑے دے نو مونگ چ دے اس فی الحال سلوریو او ان شاء اللہ چ پائندہ کی کوشش کو چمک شپا گا تا لسو تا مطلب زان سر کاریگران ہونی سو نو دا ډیر خوشاله خبره ده چې داسې موږ د روزګار یونیسیار او سار ایس پی خلکو لور کې
د یونیسیار شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې 1500 افغانان په بیلابیلو انلاین پروګرامونو کې داخل کړي او 100 هلکانو او جینکو ته په انلاین بڑا کار ژوند روانولو لپاره لیپټاپونه او ټیبلیټس ورکړي دي.
د دې اصل مقصد دا دی چې دا الکان چې کوم دی د جینکې دا چې کوم یو هنر زده کړي دي په خپل خپودريږي او خپل لکته ست جی پتر نن سبا وخت کې نوکری ډیره په ګرانه ملاوی کې کو تدی لې او سکل ورک نو دی خبر جوړول شي هغه کاروبار جوړو کې یونیسیار دی سره مرسته کوي. نو د دې یونیسیار دغه مقصد دی چې یاره لکه دی خلکو له دی دا یو هنر تر پلاسه کې او دی مخ کې په خپل خپودرګي خپل د خاندان کفالت کوي خپل لکه اغیلا پیسې ګټي ځان لګټي.
میرولی د بلبونو جوړولو د لارې خپل کور ساتي او وای هیلمندي دغه زده کړې به خزو ته هم ورکوي چې هغوی دې روزګار نه غټي تر لاسه کړي.
زما کوشش دا ده چې زه اوس ما سره په کور کې زمونږ زنانه دي زما خپل لږګانې دي زما فرند دي زه لګیم هغه تم په کور کې ټریننګ ورکوم زما ځابل کوم استاد دی چې ما سره ناشته دا هم لګي د ټریننګ ورکې زمونږ کوشش دا ده چې په دې محله کې سون افغانې نه دي زمونږ فرند دي چې مونږ باید دا کسب دا هنر هغه ته ورسو. په کور کې ناشته دي به وسته دي نور هغه خو به حلوته نشي.
افغان کډوال وای په پښتونخوا کې ګرداس افغان ځوانان او جینکشته چې بیلابل تربیتونه تر لاسه کړي او اوس د خپل کورنۍ لپاره د ګټي سوب ګرځیدلې دي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا ای خبر.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساته پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډی وسره اوسه.
د پیښور په یو تعلیمي اداره کې د انفارمیشن ټکنالوژي یا د آی ټی د څانګې استاده او پروفیسره ډاکټر سمیرا جوهر د جنکیو د میاندو او پلرونو نه غوښتنه کوي چې په لوڼو دې تعلیم وکړي او وایي په جنکیو تعلیم نسلونه روښانه کول دي. سمیرا جوهر سره د وی او ای ډیوا خبریالې او زموږ همکار سادیا قاسم شاه خبرې اترې کړي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو.
جنرلی سپیکنگ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نورمز د بجینه نه راتله بیکاز اغه ته اویرنس نو بیکاز یو نو پوها نوا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد د کم نو اغه بل یک جنه کې انکرج کولې نه اوس شیزونه داسې نه دی اوس چې دنو ډیر اویرنس راشو اسپیشلی زبدا آی ٹی خبره کوم آی ٹی کې به مخ کې جنه کې ډیر کم وي اوس موږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې د نو موږ سره د پچھلے بیچ نه زیات جنه کې راځي زب بیا وې ما چې د تعلیم کمې دی موږ سره د پویا کمې دی ٹھیک شو خلکو ته دا نه ده پتا چې ایجوکیټ کې تاسو خپل مین دی خویندې نو تاسو یو نوې جنریشن ته چې دنو یو ایجوکیټډ مور ورکوي یو تعلیم یافته مور چې دنو خپل بچی چې دنو تعلیم یافته کولی شي زما مور چې دنو ایجوکیټډ وا تعلیم یافته وا دا د زه تعلیم یافته يم زما بچی زما دواړه لوریانې دي ماشاءالله غیم چې دنو تعلیمونه کوي خزه انہوں کی کئی انٹیلیجنٹ دی ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې دنه یو ډیر غټ وجہ ده
د آی ٹی ساينس انجینئرنګ میتھس دا قسمه شو بی اکثر خلک په دې طرف ته الکان زیات رجحان وی جنکو اوس قسمه طریقې سره رجحان دې طرف ته سیوا کې دي شي سدا سي ګامونه حکومت او د کورونو په ساته غستل کې دي شي چې جنکای هم دې شوبې تراشي او د نن سبا د جدید دور کې د دې ضرورت په حق ته مو چې ضرورت شته
پرټیکولرلی د آی ٹی کا خبر او کې نو هغه خو تاسو ته پد نن سبا ټول دور چې د آی ٹی دی خو که تاسو ماته نه جنرالي تاسو کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نزی نو زما په خیال کا حکومت د فیمیل د پاره سو کوټه کی دي کوټه کی دي ان ټرمز اف نوکرو سیٹونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دنو زما په خیال دا سټوډنټس چې دي ودي ډېر زیات انکرج کیږي وغيبا دې طرف ته راتلی بالکل زما پیرنټس ته هم دا خواست کوم چې خپل لوريانې چې دنو ایجوکیټ کې خپل لوريانې ضروری نه دا چې تاسو هغه میتھس ته بوزئ نو فزکس ته نه بوزئ او فزکس ته بوزئ نو کیمستري ته نه بوزئ اني فیلډ هر یو فیلډ چې دنو خده یو تعلیم یو مین سټیټس چې کوم دی هغه تاسو یو انجینر چې ورکوي نو تاسو نسلونه روښانه کوي
د وایس اف امریکا دی وسره خبر کولم له وخت را کول تاسو ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا جوهر
ډیره مننه ډیره مننه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
د ډي وي سره د ملتیا مو مننه کوم چې تر دا د مزمو سره په خبرونه کې مل شوې خبري خبرونه تاسو ولید په دې خبرونه کې مو تاسو سره د سیمې او نړۍ ځینې مهم ریپورتونه او خبرونه هم شریک کړل په دې هیله چې د خپلې سیمې څخه هم په خبره شوې اوسي او غواړي نور خبرونه وګوري د ډي وي په ویب پاڼه باندې هم شته او په فیسبوک پاڼه هم د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر او ماوشلی تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ الله پامان.